د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې تموزه احمد تکل هر کله کوم دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي د خورونه ریوال پروگرام دبليو اف پی واي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو لقبل د مړو شمیر 311 کسانو تل ور شوې دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې ویان د نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شمیرې ورکړي په عین حال کې ویل کیږي چې په تخار ولایت کې هم شاوخوا 40 کسان د دې سیلونو لقبل مړ شوې دي لدې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي و چې شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړیدلي او یا زیانمن شوي دي د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان بدخشان تخار فاریاب او غور ولایتونو کې بل سیل زپلو سره مرستې وشي په عین حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان تخار بدخشان پنجشیر نورستان کونړ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري بیگا پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې اړولې دي نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی د اوکراین په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حمله وکړې او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ رسنیو د خارکیف د والی ولې سینې هوبوف له قوله خبر ورکړ چې نو موري وايي پر لسګونه خارونو د روسیې د توپچی او نورو وسلو په هوایي حملو کې لک تر لګه درې کسان وشل شوې دي چارواکو هم دراز خوندي سیمو ته د 1200 کسانو د استلو خبر ورکړی د اوکراین د پاوڅ ستر درستیز نن سهار د تیرو څلورو شتو ساعتونو په ترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړه پکې شوې دي پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي خو کیف وویل سره له دې چې جګړه روانه ده اوکراینی ځواکونو د روسي هڅه شنډه کړې ده او ارمنی چارواکي وایي چې د ارمنستان او آذربایجان مرکزیان له هم د سولې د دوارخیز تړون د مقرراتو په اړه موافقه ته نه دي رسیدلې د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې دوړو وزیرانو په الماتی خار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبی قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوګدې مودې سیالان دي د دوام در رسولې تړون لاسلیک کړي د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دوړو خو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه په بیان کې د اختلاف ور موضوعاتو یادونه نه ده شوې خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و په ورچې د افغانستان په شمال کې سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده
د بل همسایه مې کوټې وبو وړلې خیا د بل همسایه مې داس تقریبا 2 لک 3 لک هغه تم نقصان ورور یوم جمعه تلته قندارو جمعه په نامه چې ادي ګدام نیمای وبو وړ
دا چې څنګه د سیلابونو زیانونه را کومولې شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي.
د دې سیلابونو په اړوند غبرګونونو ته هم کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې په نجونو او ښځو سره ډول تیریږي.
د خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. د خپل ژوند مهمه ورځې چې باید د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تیرې کړو، په ناهیلۍ او خفګان تیروو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو ووتل. نور موضوعات هم لرو، او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خورونه ریوال پروگرام WFPY په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو لقبل د مړو شمیر ل درې سو او ختای دی. WFP ازادۍ راډیو ته د هم ویل دي چې په دې سیلابونو کې زرګونه کورونه ویجاړ شوی او تخریب شوی دي. د بغلان ترڅنګ تخار هغه بل ولایت دی چې سیلابونو خلکو ته درنه مالی زیانونه پکې اړولې دي. په دې ولایت کې د شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له زرو ډیر کورونه ویجاړ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور زیانمن شوي دي. خو په خطا د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا متفاوت ارقام وړاندې کړي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 اتیا تنه مړه شوي او لسلو ډیر ټپیان دي.
15 اتیا کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا تر سل کسه پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي، او یو شمیر کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې تر سل جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړي.
په همدې حال کې د بغلان یو شمیر سیلاب ځپلي وایي کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمرې د څلورمې ناحیې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي غلام حسین ازادي راډیو ته وویل:
مالی تاوانونه هم اړولی دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2-3 لکه هغه ته نقصان ورور دا د ما شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي، دا هم نیمایي اوبه وړ، دا د منګه ساحه کې دي. او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 650 لکه روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي. لا ډېر
د بغلان ترڅنګ تخار هم 13 ورځ ناوخته د سختو سیلابونو شاهد و. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلانو له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله شل تنو ژوند بایللی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونو په چال، اشکمش، نمکیاب او فرخار ولسوالیو کې زیانونه اړولي. اخوا په هرات ولایت کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه په سیلابونو کې مړه شوي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشکې کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. په بدخشان کې بیا سیلابونو یو کس مړ کړی او 2 کسان یې ټپیان کړي دي. په سمنګان کې هم د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو اورښتونو، واورې ورېدنې او سیلابونو شاهدانو چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو اورښتونو اټکل کړي. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخصوصا په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه جزئیات اوریدل. مخکمه د بغلان ولایت د مرکز په لخمري خار له اوسیدونکو محمد نبی احمدی سره چې د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو هم دی د سیلونو د زیانونو په اړه خبرې وکړي او لومړی متر خپل د سترګو لیدلای حال پخت.
تکل سب ډیر علامه سیلاب پرون ان د سپګر کې ډیر شدید باران مونږ دا وګورئ چې په خبري کې نه یو منځ کې ته هغه وای دا دیوال مادن وای دلته زیاتره کورونه والا وران کړی وړو یعنی په سپګر کې قریب زیاتره نفر وره کم دیوسم نو په ټوله کې چې وګورو کې د زماخل منځ کې وته دلته سیلابونه راوته دلته بیا څنګه څنګه پیدا ته تکل سب سره بیا هم چې وسنګ نو ته دی منځ کې ته واسه ساتي چې وګورئ کته شمال فاته بیا بغلان وته یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نوالته وخت چې له هغه زیات ځان له خلکو ته په سپګر کې ومنځ ته ناري نوټو یو لوی د بغلان شهر جلال نوټو دا د یو کریډي انتخاب د ټولو کې شوګر بیا دلته ته سیلاب راو او نه غت کورنه ډیر خراب کړی نه ډیر خلک ورګ دي تاسو ته تکل چې ګور خلک په لټه کې درګه ګوري انسانان پیدا شي چې جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یی او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوې دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګوره چې دا مسو والا یعنی زیاتره دا راغله د پټول کې وګورو نو یو ایر راغله ته کې راځله نه په ټول کې دی کوم کوم راوړي نه دي چې اجل کوم به دا مسو تاسو کې نه راغله تاسو مسو کې په ټول کې به چې دا وخت به ټول لاس پکارتي نو وخت هم یو سره خلک راغلي او بل دغه منځ کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د عمر سره په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولنه کې پیدا کړي او هغه یې له یز ګوري نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا وخت په ټول باندې سبا د چې وګورې یو پیښه را یو تلې پیښه و نو دې کړه به ټول کوشش وکړي نه یا هیڅ ځان بیر نه کوي.
احمدی صاحب له دغه خلکو سره چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سي د پام وړ مرستې تاسو ویني؟
bale bale تکل صاحب زه موږ ډیر راځي اوس په دې کې چې حکومت خپل ځان نه نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسول موږ لکو تکل صاحب چې حکومت خپل ځان څنګه بیا هم خیره مو سیده تقریبا دا به تاسو ګډه شتمن خلک دا به تاسو کې نو په ټوله کې چې وګورئ ډیر خلک ورغلي موږ منځ کوله ورغلي یل موږ تاسو خپل الله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار ځنه ځوانان موږ له الله خلک ځاتره یعنی د سپګر کې چې وسایل سره تللی یل یو غټه کیسه تکل صاحب موږ دا نظر ځاتره وخت مسلم تماس کیا سو ځاتره دوستانه دغه سره یې مشکلات یا دي تکل صاحب سره
د بغلان ولایت د مرکز په لخمري خار اوسیدونکو محمد نبی احمدی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ ویلي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا شته. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري ویلي چې طالبان د اقليمي بدلونونو له کبله نورینونو ته د رسیدنې ترڅنګ د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر خزو او نجونو د بندیزونه لری کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیټ په خپل اکسپانه کې په بغلان کې د سیلابونو او لامل یې د اوختو درنو ځاني او مالی زیانونو په اړه لیکلي. د بغلان په ګډون په افغانستان کې وروستي سیلابونو ګڼ شمیر خلک وزلي چې په خبره یې د اقلیم بحران پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا جدیوالی ښیي او د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا په سمدستي مرستو او د اوږدمهاله پلان پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا اميري په خپل اکسپانه په دې اړه د خوښنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوذ ځواک په کار واچوي او پر خزو او انجنونو محدودیتونه دی لری کړي. لتیری وی اونې راهي سپا افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي او د سلګونو کسانو د مړ کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ډیره برخه یې په بغلان کې د پرونیو سیلابونو له امله ده. یو شمیر افغان سیاسي شخصیتونو او جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او طالبانو مخالف جبې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او له سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د عزیزی بانک مشر میرویس عزیزی بیا د عزیزی بنسټ لخوا په بیړني ډول سیلاب ځپلو ته د 50 میلیونه افغانۍ مرستې کولو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زره مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زرده د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د رایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمال کې روانو سیلونو ته د غبرګونونو جزئیات اوریدل. په دې سیلونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له یو سیلاب ځپلي سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ورسره وشي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خلینه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړې ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وی کوي. او څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي، کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه یې راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی، یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزای و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه ورځ تر سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړي ورسته له غل خپل کورونو ووتل چې جګړه سخته شوه، او روسیې ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرخې ماتې کړې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللای دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکران په شمال ختیځ کې د خارکیف لسیمې د خپلو کورونو پرې شدو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پر لپسې ډزو ته دوام ورکړ، او اوکراني ځواکونو په نږدې ټول اوکران کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراني ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي، او پلسکونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي، او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسی ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکران په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ماتې کړې، او کیف وای چې د دوی ځواکونو دا برید بیرته شاته تمبولې، خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خبره شوې دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمه ته ډېر ژر نور مرستندوی ځواکونه استولې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د پنځشنبې پر ورځ ویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي، خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی، او د آزاد اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی. راپورونه مرکی او اوریدونکي،
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه خزر اورځي تیریږي، د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي ډول د خزو د حقوقو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنې په زر اورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځنګړي ډول خزي او جونې ل خپل ډېرو حقوقو او ازادیو به برخې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او په ځنګړي توګه د خزو او جنو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه وو. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په تفصیلي راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوي. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اگست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 1400 کال د سنبلې په 28مه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کینول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لرې واټن سفرونو ته د ښځو پر تلو، او په ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده را دایش رخ داد. وضعیت
لومړنی هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت وو. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول، او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسات در جهان.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان ښځې او نجونې په تکام تیر دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیو جغرافیا او پیو دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي به برخې دي.
متاسفانه ندارن.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علوم رشتې فارغ یازیتا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګار د ازادي راډیو ته وویل:
ضرب راز شي چې طالبانو په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل مې کړی دی او کولای نه شم چې وظیفه مې اخی مشتول او افغان بانوانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکي بهر او نیایش تل زده کړو به برخې شوي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په کور کې زندانی شوي دي.
زل ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي ته تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ کې تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تېرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې په وار وار ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شامل دي چې د شری حقونو د بیلابیل سازمانونو په تیر بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو تل دا ډول راپورونه رد کړي، ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا زر ورځې په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریال لاند خپل پر حکومت د نیوخو په ګډون په بیلابیلو پلمونی ولی او بنیان کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
نو محمد الله رسولی د غزنی ولایت څخه. هر فرد د افغانستان که غریب وي، کمالدار وي، که سوادار وي، که بې سوادي، دوی باید دا ستونزه درک کړي. تاسو فکر وکړئ زه د یو ډاکټر پایس کله چې کلینیکو ته ځم او شبخانو ته ځم حالت وینم واقعا موږ ډېر ضرورت لرو، بیا خصوصا د ښځینه زده کړو لپاره، ځکه دا مشکلات د هر چا لپاره مخکې راځي.
سنا احمد یم د ربل خی خوانځي لسم ټولګي زده کوونکی یم. څنګه ستاسو ګورې په افغانستان کې د شاوخوا سره ورځو راپورته خو د شپږم ټولګي ته پاسه د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او نجونې په کې تللې تحصیل نه بې برخې دي. زه د یو زده کوونکي په توګه دا ویلی شم چې دغه د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله د نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي دي او اغېز لرلی شي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو دروازې پرانیزي.